پی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه. دوستانو ستړي مشهي دا ازادي راډیو په دې غرمنی خبری خپرونه پی یو استودیو کې مو زه اجمل ان له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په کابل کې د سولې مشورتي جرګه نن په کمیټو کې د بحثونو وروسته په عمومي غونډه کې د کمیټو د بحثونو نتایج اوري. په دې اړه چې جرګه به نن تمامه شي کنه وروسته رپورټ لرو. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې پام وکړئ د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونو ته د رضوان مراد نه اورو. السلام علیکم. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د دې جرګې ټول غړي پریسله شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپرنه کړي. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل او د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران یو کښتۍ وژغورله. د خبرونو تفصیل. په کابل کې د سولې د مشورتي لوی جرګې مشر عبدالرب رسول سیاف وایي تر هغو چې د جرګې ټول غړي پریسله شوي نه وي د دې جرګې وروستۍ اعلامیه به خپره نه کړي. ښاغلی سیاف دغه څرګندونې نن د دې جرګې د پیل په څلورمه ورځ د کاري کمیټو غړو ته وکړې.
موږ د ځان نه کومه هنجره نه لرو، نن د ازمن هنجره تاسو ته تسلیم ده. د ازمن هنجره به ستاسو دپاره یو لوړ سپیکر وي. له ځانه موږ هېڅ شی د دې جرګې نه بیرون نه باسو.
ښاغلی سیاف ټینګار وکړ چې دا جرګه د هیچا په پلوۍ کمپاین نه کوي بلکې یوازې د سولې هدف تعقیبوي. دا جرګه اجرائیه رئیس عبدالله عبدالله، پخواني ولسمشر حامد کرزي او د ولسمشرۍ د راتلونکو ټاکنو 12 نوماندانو تحریم کړې ده. طالبانو هم دا جرګه یو توطیه بللې ده. د افغانستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي مارکوس پوتزل پرون په قطر کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا عبدالغنی برادر سره وکتل. د جرمني خبری آژانس د طالبانو د یو غړي سوهیل شاهین څخه په نقل ویلي دي چې په دې کتنه کې د افغانستان د جګړې پر سیاسي حل، د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د روانو خبرو او د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي پر لارو چارو خبرې وشوې. د سوهیل شاهین په خبره جرمني د افغانستان د سولې په مسأله کې د مثبت رول پر لوبولو ټینګار وکړ. د جرمني ځانګړي استازي په داسې وخت کې د طالبانو له مرستیال مشر ملا برادر سره کتنه کړې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا خاص استازي زلمی خلیلزاد او طالب مشرانو پرون د قطر په مرکز دوحه کې د سولې د خبرو شپږم پړاو پیل کړ. د پروان چارواکي په مرکز چاریکار کې د نوي ښوونځي د جوړېدو خبر ورکوي. د دې ولایت د ښوونې د ریاست ویان عبدالخبیر صدیقي ازادي راډیو ته وویل دغه ښوونځی چې د جنوبي کوریا د 290,000 میلیونه ډالرو په مالي مرسته جوړ شوی، 8 درسي خونې او 15 اداري دفترونه لري. د نوموړي په وینا د کلیسا چې د قاضي په نوم یاده شوې ده په دوه وختونو کې د شاوخوا 0 زده کوونکو د تدریس ظرفیت لري. د سعودي عربستان ساحلي ګارد په سره سمندر کې د جدې بندر ته نږدې د ایران د تیلو یو کښتۍ چې د بیړنۍ مرستې غوښتنه کړې وه ژغورلې ده. چارواکو نن سهار وویل چې د هپینس یو له کښتۍ څخه چې ماشین یې له کاره ولیدلی و او کنټرول یې لاسه ورکړی و د بیړنۍ مرستې غوښتنه ترلاسه کړه. دا پیښه د جدې جنوب په 80 کیلومتره کې شوې ده. عرب نیوز د سعودي د ساحلي ګارد د چارواکو په حواله ویلي دي چې د کښتۍ ټوله شپږویشت عمله چې څلېرویشت ایراني سرتیري او دوه بنګلادیشیان دي ژغورل شوي او هم چاپیریال ته د زیان رسیدو د مخنیوي لپاره لازم اقدامات شوي دي. د ژغورل شوي عملې مشخص ځای نه دی ښودل شوی او د ایران دولتي رسنیو هم تر اوسه د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي. ټانکر ټرکر وپاڼې چې په نړۍ کې د کښتیو حرکات ساري اټکل کوي چې د کښتۍ 1,200,000 بیرله اومه تیل لیږدول. ایران وایي له سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او نورو متحدانو سره د ښو اړیکو غوښتونکی دی او ترې غواړي چې له خپل ګاونډي قطر سره شر اختلافات پای ته ورسوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د قطر په پلازمینه دوحه کې پرون د ایشین کارپوریشن ډیالاګ په نوم کانفرنس ته په وینا کې وویل چې تهران له قطر، کویت او عمان سره ډېرې ښې اړیکې لري او دوی هیله مند دي چې دغه ډول اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره هم ولري. دغه درې وړو هیوادونو او مصر له قطر سره له 2012 کال راهیسې ډیپلوماتیکي او د سوداګرۍ اړیکې پرې کړې دي. دغه هیوادونو قطر د ترهګرۍ په ملاتړ او له ایران سره د نږدې اړیکو په لرلو تورن کړی دی. او د امریکا د عدلی وزیر د اساس جرګې د قضایي چارو کمیټې ته ویلي چې د روسیې په اړه د ځانګړي مفتش رابرټ مولر د راپور په باب د دې کمیټې په استماعي غونډه کې ګډون نه کوي. دا مسأله به د ډیموکراتانو او د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د ادارې ترمنځ اختلافات لا زیات کړي. د عدلی وزیر او لوی څارنوال ویلیم بار پرون د جمهوري غوښتونکو تر کنټرول لاندې د سنا قضایي کمیټې ته په استماعي غونډه کې له ګډون وروسته ویل چې دی به نن د استازو جرګې چې ډیموکراتان پکې نفوذ لري د قضایي کمیټې پر وړاندې خبرو ته حاضر نشي ځکه د خبرو له چوکاټ څخه سره موافق نه دی. ډیموکراتانو پر نوموړي د هغه مختصر رپورټ د خپرېدو په خاطر فشارونه راوستي دي چې له روسیې سره د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین د اړیکو او د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د روسیې د مداخلې په اړه ځانګړي مفتش رابرټ مولر په 200 مخونو کې برابر کړی دی.
دوستانو خبرونه ملازاده راډیو نو اوریدل رضوان مراد درته وړاندې کړل. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه او موضوعات لرو. د سولې د مشورتي لوی جرګې په څلورمه ورځ د جرګې په جلا جلا کمیټو کې د باسون نتایج د دې جرګې په عمومي غونډه کې وړاندې کیږي. د جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف نن تر دې مخکې وار بیا ټینګار وکړ چې د جرګې د هیڅ چا په ملاتړ یا پلوی نه ده بلکې د جرګې د ګډونوالو د نظرونو راټولول دي.
داسې فکر وکړئ چې زموږ غږ ستاسو غږ دی. موږ د ځان نه کومه هنجره نه لرو. نن د زموږ هنجره تاسو ته تسلیم ده. ستاسو د پاره به د زموږ هنجره به ستاسو د پاره یا لوړ سپیکر وي. له ځانه موږ هیڅ شی د دې جرګې نه بیرون نه باسو.
د خغلی سیاف دا څرګندونه او همدارنګه د جرګې د نننۍ غونډې په اړه به جزئیات در سره شریکو. دا به هم واوري چې د شیخ سعید په نوم د کندهار د یتیمانو په روزنتون کې په لومړي ځل د ساینسي مضامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. بلخ ولایت کې د نامنۍ له وجې داخلي بې ځایه شوي کډوال د مرستو د نه ترلاسه کولو او د سرپناه د نه لرلو شکایت کوي. د افغانستان په اړه نور رپورټونه هم لرو. دا مخکخو خزو پروګرام هم په دې خبرونه کې خبريږي. نن څلورمه ورځ دا چې کابل د سولې د مشورتي لوی جرګې کوربه دی. دا جرګه چې ولسمشر محمد اشرف غنی د طالبانو سره د سولې د موضوع په اړه د سلا مشورو لپاره ورغوښتې ده په کمیټو کې بحثونه شوي دي او نن دغه بحثونه په عمومي غونډه کې البته د کمیټو د بحثونو نتایج په عمومي غونډه کې وړاندې کیږي. جرګه به نن پای ته ورسیږي کنه. دا او نور مسائل زما همکار اکرام الله اکرام تعقیب کړي. هم د اوس را سره دا کابل سټوډیو نه په تماس کې دي. اکرام صاحب تفصیل به تاسو اورو.
ان صاحب ډیره مننه. لکه څنګه چې تاسو ویل د جرګې په څلورمه ورځ باندې یو 50 کاري کمیټو خپل هغه راپورونه چې دوی پرې باسونه کړي وو هغه د راپورونو د اورولو لړۍ نن سهار پیل شوې ده. د روان د لاتروسه پورې تر ډیره د کمیټو مسؤلین چې خپل راپورونه وړاندې کوي د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د بین الافغاني خبرو مسله مطرح کیږي. همداشان د اوربان غوښتنه پکې کیږي دولت باید د دوی په وینا باندې چې دولت باید د طالبانو په وړاندې باندې تیریدنه ولري. حکومت او نړیواله ټولنه باید د طالبانو روا غوښتنې ومني. همداشان د اساسي قانون مسله تر ډیره یادیږي چې باید معامله پی ونشي د سولې په مسله کې. د دې تر څنګ د دوی لوی غوښتنه تر ډیره دا مطرح کیږي چې مذاکراتي پلاوی چې د سولې د خبرو اترو لپاره ټاکل کیږي باید د همدې جرګې له غړو نه جوړ شي. تر دې دمه د پروسه په همدې شکل باندې مختزي د هرې کمیټې رئیس یا غړي راځي او خپل راپور وړاندې کوي. دوی ته 15 دقیقې وخت ورکول کیږي او په دې 15 دقیقو کې دوی خپل نظریات او خپل د کمیټه کې چې باسونه کړي هغه وړاندې کوي. لدین وړاندې چې کله دغه کاري کمیټو نن خپل راپورونه د وړاندې کولو پروسه پیلوله. د جرګې رئیس عبدالرب رسول سیاف څرګندونې درلودې. ویل چې د جرګې اعلامیه چې سبا به صادریږي او هغه به وړاندې کیږي عمومي اعلامیه، تر هغې پورې به وروستۍ نه شي چې تر څو د جرګې د ټولو غړو د جرګې د ټولو کمیټو نظریات پکې وانخیستل شي او دوی پې ټول متفق نه شي. ښاغلي سیاف دغه خبرې ته په کتلو سره ویل کېدلی شي چې جرګې یوه ورځ نوره وغځېده، لکه څنګه چې تېره ورځ د افغانستان د سولې د منشا رئیس محمد عمر داودزي ویلي چې شاید جرګه یوه یا نیمه ورځ وځنډېږي، موده یې وغځول شي. سیاف هم نن که څه هم په ښکاره یې ونه ویل، خو دغه خبرې ته په کتلو سره ویل کېدلی شي چې جرګه د جرګې وروستۍ ورځ به سبا ته وي. ښاغلي سیاف که څه هم په خپلو نننیو څرګندونو کې د تحریمونکو په اړه باندې څه ونه ویل، خو وړاندې داسې ویل کېدل چې دوی هڅه کوي چې د جرګې په وروستۍ ورځ باندې تحریمونکي هم د پای په غونډه کې برخه واخلي. هغه سیاسي مشران او د سیاسي ګوندونو استازي همداشان د ولسمشرۍ 12 کاندیدان چې دغه جرګې تحریم کړي ده. ښاغلي سیاف په خپلو خبرو کې یو وار بیا په ټینګار سره په نننیو خبرو کې په ټینګار سره وویل چې په جرګه کې یوازې په سوله باندې بحثونه کیږي، دوی نه د چا د کمپاین کومې غونډې ته راغلي دي او نه د چا لپاره کمپاین کوي.
نه برای پشتیبانی از کس جمع شدیم و نه برای کمپین کردن برای کدام نفر مشخص دریجه جمع شدیم. دست پکر بکشت از من غک ستاس و غکت من دیزان نکو من هنجره نلر من دست من هنجره تازو تا تسلیم ده ستاسو دپاره با دست من هنجره با ستاسو دپاره یا لارسپیکر بی لذان من هیت شکل ده جرگه نبیرون نباسو.
ښاغلی سیاف انسب همداشان د جرګې غړو ته په خطاب کې وویل چې په کمیټو کې د چا نظریاتو ته په اصطلاح باندې درناوی نه وي شوی، نو دته دې راشي او دته دې ووایي چې دا به یې غم وکړي، دا به یې په اصطلاح باندې فکر او توجه به ورته وکړي. نو په ټوله کې د کمیټو راپورونه پیل شوي، دا به د ورځې تر اخره پورې جریان لري. دوی به خپل کاري رپورټونه وړاندې کوي، لاغې نو وروسته به بیا وروستي جزئیات لاوریدونکو سره د ورځې په پای کې شریک کو. بله انسه
ډیر زیاته مننه دوستانو. په کابل کې زما همکار اکرام الله اکرام و چې د سولې د مشورتي لوی جرګې د څلورمې ورځې په اړه معلومات راکړل، او دا مو هم واوریدل چې د جرګې د تنظیمونکو په وینا ډیره تمه یا هیله دوی لري چې نن دا بحثونه پای ته ورسي او سبا ته د جرګې نتایج په اړه یو اعلامیه خبره کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د شیخ سعید په نوم د کندهار د اعتمادو په یو روزنتون کې په لومړي ځل د ساینسي مضامینو د تجربو نندارتون جوړ شو. په دغه یو ورځني نندارتون کې لسګونو زده کوونکو د ساینسي مضامینو عملي تجربې وکړې چې پر مهال د کندهار ښار د نور ښوونځیو زده کوونکو ته هم بلنه ورکړل شوې. و صادق رښتینی له نور تفصیل سره.
ورلس کلن رحمت الله چې پلارې په یو بمی چاودنه کې وژل شوی، اوس په کندهار کې د شیخ زاید په نوم د یتیمانو د روزنتون په پنځم ټولګي کې زده کړې کوي. رحمت الله د سه‌شنبه په ورځ د ساینسي مضامینو د پرانیستي نندارتون پر مهال د کیمیا بریالي تجربه ترسره کړه. هغه دغه ډول نندارتونونه او ساینسي تجربې د خپل راتلونکي لپاره مهمې بولي.
که چیرې موږ په روزنتون کې دغه ډول نندارتونونه دغه ډول مثال دغه تجربې او دا شان موږ ولرو په دانندارتون کې، نو موږ کولای شو چې نور هم پرمختګ وکړو. موږ ډیر خوشاله چې موږ دا زمينه برابره کړې ده.
په دغه یو ورځنی نندارتون کې نور زده کوونکو هم د ساينسي مضمونونو عملی تجربې وکړي. نندارتون کې د زده کوونکو په لاس یو شمیر جوړ شوی تعلیمي توکي هم ننداري ته شول سی وو. د زبیح الله نعیمی په نوم د کندهار یو ښوونکی ازادي راډیو ته وویل د نوي نسل د شی روزنې لپاره لازمه ده چې د نظری زده کړو ترڅنګ پر عملی زده کړو هم تمرکز وسی.
هغه په نتیجه کې به یو څه رامنځته کېږي، دوی به تولیدات لري او د دې تولیدات لپاره نندارتون ته ضرورت شته، تر څو نور د دوی پر کوم مکاتب چې دي یا نور ښوونځي چې دي هغه هم دوی د فعالیتو څخه خبر شي. او د دې نندارتونونو جوړول دوه برخې لري، یو برخه دا ده چې هغه کسان چې تولید کړی دي هغه خوشحاله کېږي، تشویقېږي، بل نور به وهڅېږي ودې ته چې داسې نندارتونو څخه په استفاده باندې هغه خپل وړتیاوي ښکاره کړي.
د کندهار په شیخ زاید روزنتون کې دا مهال تر زرو زیات یتیم ماشومان په زده کړو بوخت دي. د شیخ زاید روزنتون مشر حسن خیل د ازادي راډیو سره په خبرو کې د خپل زده کړو معیار لوړ بولي او وایي له دې روزنتون څخه فارغ شوي زده کوونکي دا مهال د لوړو زده کړو په معتبرو پوهنتونونو کې زده کړې کوي.
الحمدلله زموږ ټولې اړتیاوې پوره دي. حکومت نه مغوښتنه فقط داره چې هغه امور چې دی حکومت مربوط دي په هغه کې حکومت څخه همکاري غواړو. پاتې شو د تمویل برخه کې، د شاګردانو تعلیم تربیه برخه کې، په دې برخه کې الحمدلله موږ هیڅ مشکل نه لرو، د شاګردانو ټول ضرورتونه پوره دي او انشاءالله آینده کې به هم پوره وي.
شیخ زاید په کندهار کې د یتیمو ماشومانو د روزنې یوازنی ستر مرکز دی چې تر دې مهاله ورڅخه زرګونه هغه یتیم ماشومان د دولسم ټولګي په کچه فارغ شوي چې پلرونه یې په روانو جګړو او ناخوالو کې وژل شوي دي.
دوستانو په همدې سره ورسېدو اقتصادي خبرونو ته، راځي چې له فیروزی عزیزی څو اقتصادي خبرونه واورو.
د پروان ولایت اقتصاد ریاست وایي چې په روان کال کې به په دغه ولایت کې د سنجیدري صنعتي پارکونو د جوړولو چارې پیل شي. د دغه ولایت د اقتصاد ریاست مشر مسیح هارونی نن ازادي راډیو ته وویل دغه صنعتي پارکونه به په 2018 اتیا جریب ځمکه کې جوړ شي.
موږ هیله مند یو چې د سنجیدري صنعتي پارکونو د جوړولو چارې به په 1390 لمریز کال کې پیل شي او هغه متشبثین او د فابریکو مسولین چې د ځمکو اخیستلو ته لیواله دي هغوی به راشي او موږ به ورته ځمکې ورکړو.
ښاغلی هارونی وایي تر دې وړاندې له 1500 زیات تجربه دولتي ځمکه چې دا یو شمېر زورواکو له لوري غصب شوې 206 اتیا جریبه ځمکه ترې راګرځول شوې چې دغه صنعتي پارکونه به پکې جوړیږي. نوموړی وایي د دغه صنعتي پارکونو له جوړېدو سره به د پروان ولایت د فابریکو او متشبثینو ستونزې حل شي. او د کندهار ولایت د کرنې ریاست وایي تمه ده چې د روان کال تر پایه به په دغه ولایت کې تر 1.5 لک میټریک ټنه انار راټول شي. د دغه ولایت د کرنې ریاست مشر سید حفیظ الله سیدی نن ازادي راډیو ته وویل چې د تیرو دوو کلونو په پرتله په بېساري ډول په دغه ولایت کې د کرنیزو محصولاتو او بڼوالۍ په برخه کې پرمختګ شوی دی.
امید دی چې سږکال زمونږ په هر برخه کې کاغذ غلجاتو بخش دی، کاغذ د باغدارۍ بخش دی او همدارنګه د سبزیجاتو بخش دی یا د صنعتي نباتاتو دی، په ټوله کې به زمونږ حاصلات انشاءالله د تیرو دوو کلونو په پرتله باندې زیات وي، هم کیمی لحاظ او هم د کیفی لحاظ به زمونږ محصولات ښه وي.
د ښاغلي سیدی په خبره هر کال له دغه ولایت نه په سلګونه ټنه د انارو حاصلات راټولېږي چې ښه نړیوال بازار لري.
دوستان زما غږ له ازادي راډیو نه اوري. ایران ویل سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره د اړیکو د ښه کېدو غوښتونکي دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر په عین حال کې د سعودي او د قطر د اړیکو د ښه کېدو غوښتنه کړې. د ایران او د خلیج د عربي هیوادونو د اړیکو په اړه نور معلومات له عصمت څاروان څخه اورو چې همدا شیبه را سره په سټوډیو کې دي. څاروان صاحب، لومړی اوریدونکو ته د ایران د دې تازه غوښتنې په اړه نور حال ورکړي.
مننه انسب. ایران ویل سعودي عربستان، متحده عربي امارات او د حقوق متحدانو سره شی اړیکی غواړي او له هغوی دا هم وغوښتل چې له قطر سره کړکیچ پای ته ورسوي. د دغو عربي هیوادونو او قطر اړیکی هم له ډیره وخت راهیسې ترنګلې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پرون چهارشنبه وویل تهران له قطر، کویت او عمان سره خورا شی اړیکی لري. ظریف چې په دوحه کې د آسیایي همکارۍ په ډیالوګ کې خبرې کولې، هیله څرګنده کړه چې دې ته ورته اړیکې له سعودي عربستان، بحرین او متحده عربي اماراتو سره ولري. د شیعه مذهب په مشرۍ ایران او د سنی اکثریت له سعودي عربستان سره پر سیمه د نفوذ پر سر سخت سیالي ده. دوی د یمن په کورنۍ جګړه کې هم د بیلابیلو خواوو ملاتړ کوي او د او پمدغه هیواد کې نیابتي جګړه پیل کړې ده.
د ایران او د خلیج د سیمې د عربي هیوادونو اړیکې له کله او په څه خاطر ترنګلې شوي؟
سعودي عربستان په 2014 میلادي کال وروسته لدی چې قهرجن او مظاهره چانو په تهران او مشهد کې د سعودي عربستان پر ډیپلوماټیکو دفترونو یرغل ور وړ، د ایران سره اړیکې پرې کړې. ایرانی مظاهره چان په دې خاطر په سعودي عربستان په غوسه شوی و چې سعودي یو لوی شیعه ملا اعدام کړی و. په 2018 میلادي کال سعودي عربستان، متحده عربي امارات، بحرین او مصر په ګډه له قطر سره اړیکې وشلولې او له دې هېواد سره یې سوداګري او ډیپلوماتیکې اړیکې پای ته ورسولې. دوی وایي قطر له ایران سره ډېرې نږدې اړیکې لري او د تروریزم ملاتړ کوي. لذکه هم د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف په قطر کې غوښتنه کړې ده چې همدا هېوادونه دې بېرته له قطر سره اړیکې پیل کړي.
دا راته وایي چې د ایران او سعودي چې دوه سیمه ییز رقیبان دي، د اړیکو کېدل څومره امکان لري؟
البته تر دې پخوا هم د ایران او سعودي اړیکې په زلونو ترنګلي شوي، خو وروسته د څه مودې لپاره بېرته عادي شوي دي، ځکه چې د سیمې هېوادونه دي او بل ته په بېلابېلو مسایلو کې اړتیا لري. اوس تازه سعودي عربستان ویلي چې ساحل ساتونکي د جدې بندر ته نږدې په سور سمندرګي کې د ایران د تیلو یو ټانکر ژغورلی دی. د دې بیړۍ انجن له کاره لوېدلی و. سعودي چارواکي وایي نن سهار وختي ایراني بیړۍ چې کنټرول یې له لاسه ورکړی و، د بیړنۍ مرستې غوښتنه ورڅخه وکړه. د دوی په وینا د بیړۍ موقعیت یې ومونده چې د جدې له بندره 70 کیلومتره لرې و، او په هغې کې 26 تنه سپاره ماڼوګان او عمله یې چې 24 ایرانیان ول وژغورل. که څه هم ایران تر اوسه پورې په دې اړه څه نه دي ویلي، خو دا هم کېدای شي چې له 2014 کال را په دې خوا د دواړو خواوو په اړیکو کې یو کوچنی ګام وي. دا خبر هم باید وکم چې سعودي عربستان په وروستیو ورځو کې له ایران سره موافقه وکړه چې د حج د مراسمو په لړ کې د ایراني زیارت کوونکو له لورې حلال شوي 1000 پسونه به دوی ته پرېږدي چې بیرته له ځان سره ایران ته یوسي.
ډېره زیاته مننه دوستانو عصمت څاروان و چې د ایران او سعودي عربستان پر اړیکو او همدارنګه د ایران د بهرنیو چارو د وزیر په هغه وختونه چې غواړي له بحرین، متحده عربی امارات او سعودي سره اړیکې خېکړي معلومات راکړل. مننه ترې کوو. تاسو موږ غږ آزادي راډیو ناوړی
آزادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
بلخ ولایت کې د نامنۍ له وجې داخلي بې ځایه شوي کډوال د مرستو له نه ترلاسه کولو او د سرپنا د نه لرلو شکایت کوي. دا کورنۍ بې ځایه شوي کډوال چې د فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو څخه مزار شریف ښار ته او د بلخ ولایت ځینو نورو ولسوالیو ته بې ځایه شوي، شمېر زرګونو کسانو ته رسي او د عاجلو بشري مرستو غوښتونکي دي. د موضوع تفصیل د مجیب الرحمن حبیبزی په رپورټ کې اورو.
په فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو کې نامنۍ سبب شوی چې څه باندې 4000 کورنۍ بلخ ولایت ته بې ځایه شي. اکثرا دا داخلي بې ځایه شوي کډوال د بلخ ولایت د دهدادي ولسوالۍ په یکتوت سیمه، همدرد پروژه او د نهر شاهي ولسوالۍ په نواباد کلي کې تر خیمو لاندې د ژوند شپې ورځې تېروي. د نامنۍ له کبله د بې ځایه شوي کډوال وایي چې په فاریاب، سرپل او جوزجان کې د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د وسلوالو نښتو له امله د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ شوي او بلخ ته یې پناه راوړې ده. دا کسان وایي چې په بلخ کې وروستیو سیلابونو ځپلي دي، خو تر دمه هیڅ یوه دولتي بنسټ ورته مرسته نه ده ترسره کړې. له فاریاب او سرپل ولایتونو څخه بلخ ته دوه تنه بې ځایه شوي کډوال سهیل او فردوس یې پاړه وایي. فرداوس هم له سرپل څخه دلته بې ځایه شوی یم. سرابونو وځپلو او ډېرې زیانمن کړلو، تر دمه موږ ته مرستې نه دي ترسره شوي. زه د فاریاب ولایت د قیصر ولسوالۍ څخه بلخ ولایت ته راغلی یم. دلته په همدرد پروژه کې ژوند کوم. تر خیمو لاندې و د ژوند شپې او ورځې تېرېږي. هیڅ هم خوړو لپاره نه لرو، څښاک اوبه نشته او سیلابونو سخت زیانمن کړي یو. هیچا مو تر اوسه پوښتنه نه ده کړې. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست وایي چې په سرپل، فاریاب او جوزجان ولایتونو کې د نامنۍ له کبله د ولایت ته څه باندې 4000 کورنۍ بې ځایه شوي دي. د بلخ د کډوالو او راستنیدونکو چارو ریاست مشر سید مسعود قادری ازادي راډیو ته وویل چې د نامنۍ له کبله د بې ځایه شویو د شمېر د 2 کلونو ترمنځ سب تر رسولی دی. ښاغلي قادری زیاته کړه چې یاد ټولو بې ځایه شویو کورنیو ته اړینې مرستې ویشل شوي دي. هغه وویل
خب در مجموع د 2 سال خو 4000 ما داریم.
تر دمه په دې 2 کلونو کې موږ 4000 کورنۍ ثبت رسولي دي چې دا د نامنۍ له وجهې له فاریاب، سرپل او جوزجان ولایتونو څخه بلخ ته به جای شوی دی او دو طولو تموک اړین مرست رسولی دی. د باغ د سکتوری ریاست د معلوماتو پر حواله چې په دې ولایت کې د وروستیو سیلابونو له وجې څلور زره کورنۍ زیانمنې شوي دي چې یوه برخه یې هم د نامنۍ له وجې بلخ ته دا بې ځایه شوي کډوال برابروي. موجیب حبیب زی، ازادي راډیو، بلخ.
هر تصویر کې زر خبرې سته، د خپلې سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي راډیو ته راولېږئ. د ایمیل آدرس مو دی azadiweb@rferl.org.
د اورزګان ولایت مرکز تینکوټ د یو شمیر خونځیو زده کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې په خونځیو کې کتابونه، قلمونه، کتابچی، اوبه او د ناستې لپاره مناسب فرشونه یا څوکۍ نه لري. د پوهنې ریاست چارواکي هم مني چې په خونځیو کې کتابونه لري، خو یې په دې اړه د پوهنې ریاست مسؤلین هم مني چې په خونځیو کې کتابونه نه لري، خو یې په دې اړه مرکزي ادارې ته وړاندیزونه کړي. نور حال د شریف الله شرافت په رپورټ کې.
دا ماشومان د ترینکوټ ښار په څنډه کې په یوه نړېدلې ښوونځي کې په زده کړو بوخت دي او غواړي چې خپل راتلونکی روښانه کړي. په هغه ښوونځي کې چې نه چت لري، نه کړکۍ او نه دروازه، د دې شمیر څه کم سلو ته رسېږي. په یوه کوچني سیم کې ناست دي او ښوونکي یې هم په ټولګۍ کې د ځای د نشتوالي له کبله په دروازه کې ورته ولاړ دي او تدریس کوي. دا ماشومان چې له دومره کړاوونو سره سره بیا هم ښوونځي ته ځي، ازادي راډیو یې حال اخیستي.
دا خدای خپلې وینې چې دلته دا مکتب چې دی ډېر نړېدلې دی، دا جګړو د کړې دي، د شاګردان چې دي ډېر د غجې وس اوس راځي. هلته سبق وایي دونه کې باران سي، اوبه راسي دلته په سیند کې ودرېږي. درس سره ډېر د غجې د مخامخ دي، دا دغه سره د اوبو سره د باران مشکل دي نړېدلې دا مکتب. امیر دغه جګړو طالبان راله جنګ سره دغه جګړو د امیر دست ولس پنځه کاله کې جمهور زده کړې صبر تخصیو د یو پلاس ولې ته مهاجر سی. بیا دغه ته لاړو بازار ته، بازار څو ځای برته د لیرا مهاجر سی.
په دغه ښوونځي کې د نارینه زده کوونکو تر څنګ ښځینه زده کوونکي هم زده کړي کوي. دوی هم په ورته حالات کې قرار لري او د کتابونو او درسي توکو غوښتنه کوي.
طالبان لا دا کوم څه وسنه دا ماشمان د سپشکواري دا مکتب دا کوم چې خونیم پرڅتی شي باران ولي شي باد کورینان زمو سبا د نوی دا مکتب اول جوړ وسمش دا غواړي چې مشته دې مکتب راځي. انکه سره کې مکتب نه لیدل دي، نه کتابونه لري، نه کلمان لري، نه کتابچې لري. زمو ماشمان دا غواړي چې کتابونه ولري، دغه کلمان ولري. درې دانه په یو کتاب سره شریکان دي. ماشمان کتابونه او کتابچې او کلمان غواړي.
رحیم الله د همدی ښوونځي سر ښوونکی دی او په همدې ښوونځي کې د ښوونکي دنده هم لري چې همدا اوس ماشومان ته تدریس کوي. رحیم الله یوازې مدرسه لوستي، بلکې ښوونځي نه ده لوستي. دی هم له دولت څخه سخت ګیلمن دی او غوښتنې ترې لري.
نو تا کو نستا حتی موږ دوه صنفه په یو مکتب سره نه نباسو، په یو اتاک باندې ستلي. نو اتاک سته، نه د ناستې ځای سته، نه فرشونه سته، نه کلمان سته، نه کتابچې سته. د الکوان سته چې هغه دوس دولسم دوست لوږي، د الکوان سته چې هغه کتاب لري لا نه، په هغه ګرڅول یې شروع کړي. په د دا جګړو په مهال نه په دا ښوونځي کې فرش پاته دی، نه د دا ښوونځیو سربېره خوا پاته دی، نه ګډر پاته دی، نه خښتو پاته دی، بل پکه نه دی.
ازادي راډیو د یادو زده کوونکو غوښتنې او ستونزې د اورزګان ولایت د پوهنې د رئیس میرزا محمد سالارزوی سره شریکې کړې.
د کتابونو نشتوالی دا د افغانستان په سطح ستونزه ده. انشاءالله والیږي په نږدې راتلونکي کې د درې لکو شاوخوا په اندازه کتابونه راځي نوي کال کې. نو یو څه مشکلات په دې برخه کې حلیږي. همدارنګه د وزارت د مسلکي ښوونکو مخکې مې یادونه کړه، دا ته غواړو مسلکي ښوونکي باید مقرر کړي. دې لپاره باید دوی خپلې برنامې په کار واچوي، نو وزارت سره خته یو
د پهن ریاست چارواکو د غراز ازادي راډیو ته تایید کړی چې په دغه ولایت کې د نامنی او نور لاملونو لوجي دوه یا نور شونځي مطلق د زدکونکو پر مخ تړلې دي. د اورزګان ولایت مرکز ترینکوټ اوسیدونکي بیا له دولت څخه غوښتنه کوي چې ښوونځي دې ورته ورغوي او ماشومانو ته د کتابونه ورکړي. شریف الله شرافت، ازادي راډیو، اورزګان.
دوستانو زموږ غږ له ازادي راډیو نه اوري.